درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په مو کړی د دې ساعت مهمو خبرونو ده. د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو په وروستۍ څپه کې له هایپر سونیک توغندوی کار اخیستې او اسرائیل وایي په تهران بمباري دوام لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبه څخه تر جمعې پورې تړلی وي. بلخوا بیلابیلو رسنیو د سه شنبه په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالډ ټرمپ او بنیامین نتنیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو راپور ورکړ. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دوه تلیفوني خبرو جزئیات نه دي خبر کړي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50 کم شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما د خبره پرون سه شنبه د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یوناما وویل چې د اقلیم د بدلون، د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیما ګواښي. ما زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40 سلنه ځمکه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. د طالبانو حکومت د سه شنبه په ورځ د افغانستان په دوو ولایتونو کې 9 کسان په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې په دو جلا اعلامیو کې لیکلي چې وتنې په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دوه نور چې یو ښځه هم پکې شامل ده په سمنګان ولایت کې د زنا او لوکوره د تیښتې په جرم په درو ووهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو کسانو څخه هر یو په عام محضر کې 9 درې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت شاوخوا 2 اونۍ وړاندې وویل چې طالبانو لخوا عامه سزا ورکولو کې سهکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدنی سزا غندلې او د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دا ډول سزا ودروي. او په اوکراین د روسیې د وړمې شپې د لوی برید د تلفاتو شمیر 300 کسانو ته اوچت شو. د چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 14 او په اودیسا کې 2 کسان وژل شوي او له 100 څخه زیات نور ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د پراخ یرغل پیل راست یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په داسې مال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیاری نیولی وو تر څو د سه شنبه په ورځ په کاناډا کې د G7 یا اوو لویو صنعتي هیوادونو په سرمشي ځونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ټرمپ د زلنسکي تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنګټن ته ستون شو چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د برید په جریان کې د اپارتمانونو یوه 9 پولیسه ودانۍ په داسې مهال بشپړه ویجاړه شوه چې ډیری اوسیدونکي په خپلو کورونو کې ویده وو. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیز کون کو زبرش نغم واری وزره به هم تاسو ټول تشرح واسمم د اوم ټولګي جغرافیه مسمن یو لسم لستم ور زده کون کو زمرسته ستنن ورځی یو لسم لست موضوع د سیادری وچی د سندونو په اړه په اړه څه پوهیږي. کتاب صفحه له یو اتیم نه پیل به تر اتیم سی پی بری ور ګل لیز کون کو زمرسته ستنن ورځی د لوست درسي اهداف عبارت له د اسیادلوی وچی د سندونو په اړه څه پوهیږي، دویم د اسیادلوی وچی جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه، دریم د اسیادلوی وچی اقلیم. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګل لیز کون کو د پراته وجو دقت په هیله مه له چې د لوست پای پر سره مرکیا وکړي او ورسره تکړي. خوږه قدر منو زکون کو د لوست په پښو کې لمړی موږ تاسو د اسیادلوی وچی د سندونو په اړه څه پوهیږي معلومات ترلاسه کړو. قدر مونږ ځکه کول کړه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو آسیا لوی وچې یو له هغو وچو چې موږ څخه دا کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان په زړه کې موقعیت لري او آسیا لوی وچې ډېرې زیاتې پراخې دښتې لري چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له امله څخه له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم د آسیا لوی وچې ډېر زیات سیندونه لري چې دغه د آسیا سیندونه د بحیر له مخې څخه سمندرونو خواو ته روان دي. په دې خاطر سره دغه برخې جدي په څلورو حوزو باندې ویشل شوي دي چې هر حوزه به نن ورځ موږ تاسو درنو زده کوونکو په لوست کې ولول. لومړنۍ حوزه چې د درنو زده کوونکو په دې حوزه کې هغه سیندونه چې د سایبریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورتویږي، دغه له دغو سیندونو څخه عبارت دي. او د دې تر څنګ له لویدیځ نه مخ پر ختیځ چې کوم سیندونه دي هغه په خپله د اوب یا هم یسنی او لینا سیندونه دي. د دې سیندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوي سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ بڼه باندې بدلیږي. دویمه حوزه چې د درنو زده کوونکو په دویمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د آسیا ختیځ خواته د آسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګیو ته تویږي. په ترتیب سره د شمال نه سویل خواته ځي او په دغه کې شامل سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د آمو سیند دي چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د ولادي او وستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي. همدارنګه د هوانګوه سیند چې د منځني چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیځ کې پروت دی او هلته تویږي. د دې تر څنګ د میکانک سیند چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبودیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي. دریم چې دی درنو زده کوونکو دریمه حوزه کې همیشه درنو زده کوونکو هغه سیندونه دي چې د آسیا له ختیځ نه لویدیځ ته د هند سمندر سمندرګیو د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته تویږي چې د هغو له جملو څخه د ایرو او عادي له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته تویږي. د ګنګا سیند چې هندوانو ته دغه سیند ډېر زیات سپېسلی دي او ډېر زیات ورته مقدس دي او دغه سیند چې دي د بنګلادیش په څنګ کې د بنګال خلیج ته تویږي. د سن سیند چې د عمان په سمندرګي کې تویږي. د کاروان سیند د دجلی او فرات سیندونه دي چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د پاریس خلیج ته ورتویږي. څلورمه برخه چې د درنو زده کوونکو یا هم څلورمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د آسیا په داخلي جهیلونو کې تویږي. د هغو له جملو څخه د امو یا هم جیهون دي او د سیر دریا یا هم سیهون دي چې د آرل آل په جهیل کې تویږي. د اورال سیند چې د آسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي د کسپین په سمندرګي کې تویږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې پوه سئ او اوسېږئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه پوهیږو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، جهیلونه عبارت له هغو ولاړو اوبو څخه دي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې اوسېږئ او په منځ کې اوبه اوسېږي. سمندرګي په هکله خو موږ او تاسو پوهیږو. اوس هم خلیجونه پوهیږو. خلیجونه هغو ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې درویو خواوو ته یې وچې اوسېږئ او په منځ کې اوبه اوسېږي. جهیل او د خلیج ترمنځ دومره توپیر دي چې د جهیلونو څلورو خواو ته وچي او د خلیج درو خواو ته وچي اوسېږي. نو په دې خاطر سره موږ تاسو د جهیل او خلیج ترمنځ توپیر کولای شو. خو ژاو بل لیزه کوونکو دا چې آسیا د آسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا، چین، کازاکستان، منځنی آسیا، سهیل ختیځ او لویدیځ آسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه لولو. خو ژر زده کوونکو په سایبریا کې د بایکال جهیل دی چې د انګار د سیند په اوږدو کې د منرالي اوبه لري او عظمي اوږدوالی چې د دې سیند دی درنو زده کوونکو د 800 کیلومتره او سوري چې دي په خپل 110 کیلومتره پورې رسیږي. نه هم چنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې په قزاقستان کې د بخیشا د آرال جهیل د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د قرغستان کې د بیسکول جهیل دی چې یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمکتین او شیوا جهیلونه دي. د امیر بندي د غزنی ولاړې اوبه دي او د سیستان همون جهیل یې له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د سپانکاري جهیل دی چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي، کوم چې زیات ښکلې منظرې لري او په هر کال کې زیات شمېر سیلانیان ورته راځي ترڅو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. تر نو خو زده کوونکو تر دې دم پر مراد تاسو جهیلونه وپېژندل. اوس هم د آسیا د لویې وچې خلیجونه پېژنو. خو ژوبله زده کوونکو د آسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چې دي، ډېر مشهورې یې د اوب خلیج دي، خو د دې تر څنګ دغه خپل ځان کې نور کوچني او وړه خلیجونه هم لري. یعنی مشهورې چې دي هغه پخپله د اوب خلیج دي، بل چې د ختیځې آسیا د سواحلو خلیجونه چې دي، د دې سواحلو کې د کرناتسکي خلیج له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې تر څنګ د آسیا د سویلي سواحلو خلیجونه چې دي، د سیام خلیج دي، د بنګال خلیج دي، د پاریس خلیج دي، د ابو عدن خلیج دي چې دای له مشهور خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي، او نور خلیجونه هم دي. او همچنان د آسیا لویدیځ ساحلي خلیجونه چې دي، د کوچنی خلیج، د اوکوبیر خلیج په نامه سره یادیږي، چې د لوی او وړه سمندرګۍ هم په آسیا کې لیدل کیږي. د کسپین سمندرګۍ دي، د آسیا په دننه کې، د آسیا د لویې وچې په دننه کې ډېر لوی سمندرګۍ له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د آسیا د ختیځ سمندرګۍ چې په خپله د بیرنګ سمندرګۍ، یا هم د اهوستک سمندرګۍ دي، د جاپان سمندرګۍ دي، ژر سمندرګۍ دي، او د ختیځ چین سمندرګۍ دي. د آسیا سویلي سمندرګۍ چې دي، درنو زده کوونکو، د ختیځ چین سمندرګۍ دي، د جیوا سمندرګۍ دي، د اندومانا سمندرګۍ دي، او د عربو سمندرګۍ دي، د عمان سمندرګۍ دي چې زیات سوداګریز اهمیت لري، او د آسیا په لویدیځ کې سور سمندرګۍ ډېر مهمو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زکونکو، دا و چې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د سمندرونو، خلیجونو او جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې اوس موږ د کړو اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقلیمي سیمې پېژنو. خوشحال ګل لري زده کوونکو، آسیا ډېره پراخه لویه وچه ده، کوم چې د استوایي له سیمو څخه تر شمال قطب، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې بېلابېلې اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د آسیا په لویه وچه کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه، د جامو ډولونه بېل بېل او راس راس دي. یعنی مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو آسیا راس راس اقلیم هم لري چې دغه اقلیم په هکله به نن ورځ موږ تاسو تفصیلي معلومات لاسته لومړنۍ سیمې چې دي آسیا لویې وچې کې، کوم اقلیمي سیمې چې دي، په خپله د قطبي یا هم احتلالي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، چې دا د آسیا د لویې وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې د شمالي عرض البلدونو یو پر 2.6 درجو څخه تر 15 درجو پورې په قطبي اقلیمي سیمو پورې مربوطې دي، او په دغو سیمو کې پیدا کیږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادیږي، چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خاوره یې ډېره زیاته حاصلخیزه نه ده، یعنی حاصل نور کې کرنیز محصولات زیات نسته پکښې کې. له کنګل او واورې نه ډکې اقلیم لري دغه سیمې، او تودوخه یې ډېره زیاته کمه ده، کابو سانتیګریډ 60 درجو ته رسیږي. د دې تر څنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې دي، درنو زده کوونکو، د قطب لاندې کوم اقلیم چې دي، دغه اقلیمي سیمې د ختیځ نه لویدیځ ته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده. ژمی یې ډېر زیات سوړ او دوبی یې لږ سوړ، یعنی د سانتیګرید 39 درجو پورې رسیږي، چې ناجوګان همیشه په دې سیمه کې راشنه کیږي، او ځنګلونه یې ډېر زیات په سیمو کې پیدا کیږي. دریم چې دي، درنو زده کوونکو، د سب د سیمې اقلیم دی، چې دغه ډول اقلیم د منځنۍ آسیا د چین له شمالي لویدیځ څخه پیل شوی، لکه د یو کمربند په څیر باندې تر ترکیې پورې غځېدلی دی، چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه پکښې کې راځي. د دې اورښت اندازه چې ده، په کمه اندازه سره ده، یعنی اورښت یا هم بارانونه چې په کمه اندازه سره پکښې کېږي، چې کابو 150 تر 200 مترو پورې تر منځه پورې موقعیت لري، یا هم اټکل کېدای شي. تودوخه په دوبی کې کابو 30 درجې سانتیګریډ ته رسیږي. ژمی یا سوروالی، د ژمی د سوروالی منفي درجه چې ده، په خپل لس او 15 درجو سانتیګریډ ته رسیږي. د دې په څیر صحراګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې هم لیدل کیږي. څلورم، درنو زده کوونکو، د غرنیو او لوړو برخو اقلیم دی. دغه د همالیا او د قرقرم، تیتانشاه، هندوکش، د البرز، د زرګروس، د غرونو لړیو له لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې لوړ د غرنیو او لوړو برخو اقلیمي جوړ کړی دی. او ورښت اندازه تل د واورې په شکل سره وي. واوره ورنونه پکښې اوسېږي، او همچنان غرونو دغه لړۍ د آسیا د سیندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم، صحرایي اقلیم دی، چې د لامه څخه معلومیږي چې دا په خپله د عربستان ټاپووزمه کې ده، افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پرته ده او د دوبی د تودوخې درجه یې له 15 سانتي ګریډ درجو نه زیاتیږي او په ژمي کې د 15 درجو ته راټیټیږي او په ډیرو کلونو کې اورښت نه پکښې کیږي، یعنی اورښت اندازه یې کمه ده. دغه سیمې چې دي ډېرې زیاتې ګرمې دي، اورښت یې کله کله 50 متره ته رسیږي چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي. یعنی نه کیږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم هم درنو زده کوونکو، معتدل اقلیم دی چې معتدل اقلیم له کلنی اورښت یې د 400 ملي مترو څخه زیات دی او د ژمي منځنۍ تودوخه یې له 15 درجو نه جګه او 2 سانتي ګریډ د 2 درجو ته رسیږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. اوم هم درنو زده کوونکو، مدیترانه‌ای اقلیم دی چې د ترکیه د یو محدودې ساحلي برخه یې، د عراق شمال ختیځ برخه ده، د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیځ ساحلي برخه ده او کوچنی سمندر مدیترانه‌ای سمندرګۍ ختیځ غاړي په مدیترانه‌ای اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دوبی یې تود او وچ وي، ژمی یې بارانۍ او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټا، نارنج او لیمو مدیترانه‌ای بوټي په دې سیم کې په زیاته کچه سره راشنه کیږي. اتم هم درنو زده کوونکو، استوایی یا همسونا اقلیم دی چې د دوبی اورښت یې له 800 ملي متره څخه زیات دی او اوړي یې او ژمي تودوخې یې زیات بدلون نه لري. یعنې د اوړي او ژمي کې تودوخې درجه یو رقم 10 او 20 درجو په منځ کې دغه بدلون لري او د هند او چین ټاپو وزمنه، د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې ده، دغه ډول استوایی یا همسونا اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوه ونې پکښې کې شنه کیږي. بل هم درنو زده کوونکو، نه هم د استوا برانی یا هم زګلونو اقلیم دی چې دا د شرق المحت ټاپوګانو، د هند، د چین لویدیځ سواحل، بنګلادیش سویل او شمالي لویدیځ هند یوه برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنی اورښت یې په زیات اندازه سره او په هر میاشت کې له 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنی منځنۍ تودوخه یې د سانتي ګراد 25 او 20 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده لمده وي او ربنې ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و تر دې دم فریزمنو ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څوک اوسي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکراروم، تاسو ټول درنه زده کوونکي به ورته ځواب ورکړي. څلور ځوابه پوښتنې دي، هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب دایره رسرخو. لومړنی سوال، د تندرا سیمې د آسیا د کوم ډول اقلیم په سیمو کې پرتې دي؟ الف تر قطب لاندې، ب قطب صحا صحرایي، د غزنی. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د استوا ځنګلونه د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف ډېر اورښت لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب د اورښت او تودوخې له صفر نه ټیټه. دریم سوال، درنو زده کوونکو، بنګلادیش کوم ډول اقلیم لري؟ الف قطبي اقلیم، ب تخت قطبي اقلیم، جیم استوایی اقلیم، دال صحرایی اقلیم. تر بل دست درست پر چیز دست دست بدرانه حضور که زیجن دل اپمان بابای.
درسی ساعت تر شپژم ټولګي پورتا دنجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبر شنا غم فاری زل به هم تاسو ټول ته دزره لکم نه شرغ واس پم د اطلم ټولګي جغرافیا مز من یو لسم لوستم. هله چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون ته برتر او جوړو صحت مند او سجه او د صحت جمع وبم پتن می درنو ز کون کو د چیز مرو تاسو تیر ورز لوست د امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافیا، بشری جغرافیا او هم چنند د کوم او نشات به حق لو. نو هله د چې تاسو ټول قدر منو ز کون کو یوسه زکری وو سی ژاپو یوسه پوسی وو سجه. درنو ز کون کو اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوست کوم چې نن ورځ بس موږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیې په حق سره پوهیږي. معلومات لاسته راوړو کتاب صفحه له وقت یې مینه پیل بهتر سلور نیمه سی پی پری هم درنګ اس موږ تاسو د نن ورځې تر سیاه ته بیا هغه موضوع کني چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافیې په حق سره پوهیږي، دوم لایتنی امریکا دا هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به په تفصیلي شکل سره معلومات لاسته راوړو. نه هله د تاسو ټول درمن زکون کې د لوست تر پای پر رسم ملته وکړي او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی ورونه زکون کوز مرسته د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی، ځکه نن ورځ به موږ تاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافیه په هکله او هم چنان لیتنی امریکا په هکله معلومات ولولو. خو د لوست د پیل په شیبو کې به لومړی موږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو او وپوهیږو. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو امریکا لوی وچه هغه لوی وچه له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل پراخوالي له کبله څخه پر دوو برخه باندې ویشل شوی دی، چې یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي. لومړی موږ تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسني شرایطو کې د شمالي امریکا دوه هېوادونه چې دي، د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ له ډېرو پرمختللو لویو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې شمالي امریکا کې اندرونه سکون کو شمالي امریکا یې تر ځمکې لاندې ډېر زیات شمېر کانونه لري چې دا د ریډ اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د کانونو تر څنګ امریکا له یوې وچې کې طبیعي سرشار زیرمې دي، پراخې ځمکې او د اوبو د ډک سیندونه او ډول ډول اقلیم له پلوه څخه امریکا له یوې وچې د نړۍ یو له پرمختللو اقتصاد لرونکو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ژوند بڼه او پکې کې د ژوند بڼه په عصري ډول سره ده. همدارنګه کډرمن زکون کو د امریکا د لوی وچې د کشف څخه وروسته اروپایان د لوی وچې ته مهاجرت وکړل او غوښتل یې تر څو په دې کې خپلې پانګونه چونی وکړي، تر څو وکولی شي خپل د ژوند ورځنی چارت پرمختګ ورکړي او وکولی شي خپل په ژوند کې پرمختګونه وکړي. نو دوی دغه امریکا لوی وچې ته مهاجر شول، اروپایان کله چې دوی مهاجر شول نو دوی د خپل مهارتونو او استعداد په کارو اچولو سره وکولی شي چې د پیړیو په اوږدو کې نوي تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لوی وچې د صنعت څخه برخه د صنعت څخه هغه کومي کاني مربي چې لري طبیعي زیرمې چې لري د هغوی څخه استفاده وکړي. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغیزمن عوامل موجود دي، چې د دویمې نړیوالې جګړې ته زیات اروپایي هیوادونو صنایع کله چې رنګ شول خو بیا هم متحده ایالات د دغه جګړو له کبله څخه زیانمن نه شول، ایست دې اقتصاد ته زیان ونه رسېدي او د خپلو سیالانو سره مخې ته ولاړل، وې کولی شي چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي. شمالي امریکا د زیاتره هیوادونو د پوهانو د متخصصینو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای شي چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمنو او هم چنان د دې ترڅنګ د نړۍ یو له پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شي. خوشو ګلالي ځکون کو نه یوازې دا چې کاني منابع امریکا لوی وچه په خپل ځان کې لري، بلکې د دې ترڅنګ د پکرن او مندري کې هم ستر رول لوبولی دي. په شمالي امریکا کې طبیعي سرشار او پراخ منابع لري، چې همدغه لامل د دې لامل ګرځېدلې دي چې د کرنې او مالداري په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصلخیز ځمکې ولري، چې دغه حاصلخیز ځمکې له لارې څخه مختلف ډول حبوبات کوي چې له هغو له جملو څخه غنم جوار پکې کرل کېږي او دغه کرنیز فعالیتونه دي سر تر سی بیچ دغه کرنیز فعالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې د امریکا د لوی وچې په اقتصاد کې پرمختګ راوړي، چې د همدې له جملې څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځانګړي ارزښت لري چې په دې هیوادونو کې د غویانو پسونو او وزو د لویولو او هم چنان د دې ترڅنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو قانون او صنایع په امریکا کې د امریکا لوی وچې کې چې زیات شمېر قانون او صنایع لري، د هغو له جملو څخه په خپل درونه زده کوونکو د نیپتو سنگ او د اوسپنې د ډبرو سکاره قانون پیدا کیږي، چې د له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د اوسپنې او ډبرو سکاره قانون یو له ارزښتمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمېرل کیږي. همدارنګ د دې لوی وچې نور غوره قانون سره زر دي چې ستره منبع جوړ کړي د اقتصاد په برخه کې، سپینزر او همدارنګ میس نیکل او داس نور دي چې د امریکا یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانې چې دی په لویو ښارونو کې لکه نیویارک او د امریکا په پنځه ګونې جهیلونه په شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې د شمالي امریکا یل د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې صنایع او پلیزات تولید کول او درند صنایعو د پولادو برابرول او کرنیزو ماشینونو په لارو جوړولو کې لستر برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دي او دغه وسیلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځانونو کې وسیلې تولیدوي، د موټرو جوړول او بیړۍ جوړول، الوتکو جوړول او بلاخره کیمیاوي صنایعو جوړول، د نیپتو جوړول او د چنړولو له صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د اقتصاد په مرحله مخته کې ستر رول لوبولی دي. نو درنو زده کوونکو د لوست ترلیدم پورې مو را تاسو د امریکا د لویې وچې د قانونو او د اقتصاد په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې لایتني امریکا په هکله معلومات لاسته راوړو چې لایتني امریکا کومه امریکا ته ویل کېږي او څنګه جوړش لري. خو زده کوونکو لایتني امریکا چې پخپله د هیوادونو د متحده ایالاتو او کاناډا په څیر پرمختللی هیواد نه دی، خو بلکې د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولاړ دی چې د کاني موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کېږي او دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پر دې باندې پوره کوي. او هم چې نن د امریکا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې برخه کې د دې زیات فوکس چې دی یا هم زیات د کچې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دي. چې کرنه په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د شلمې پېړۍ په لومړنیو کې د کرنې په برخه کې بدلونونه استراس اغلله چې دغه بدلونونو له عمل څخه لایتني امریکا وکولی شي د نړۍ په کرنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړي. چې نن ورځې کولی شي چې د جنوبي امریکا د هیوادونو په غوره کرنیزو محصولاتو درلودونکو کې لکه پنبې، ګنیو، ککو، قهوې، کیلې او ربړونو نمونه لرونکو حاصلات لري چې سربېره پر دې د دې سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانې په ځانګړي ډول سره غنم او جوار په ډېر اندازه سره کرل کېږي چې د دې څخه د سات په پیاوړولو کې ستره ګټه اخیستل کېږي. لکه هم چې نن د ارجنټین کې د غنمو او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرکوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې قهوه تولیدوي. او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونو خام ربړه د دې لوی وچې د غوره شتمنۍ ګڼل کېږي چې ستر د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاریز د کوونکو د امریکا د لویې وچې بل برخه چې ده هغه په خپل د ارجنټین دی چې ارجنټین د غنمو او جوارو مهم تولیدونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرونکي هیواد دی. او د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو په دې ټاپوګانو کې په منځني امریکا کې او کاربین کې په ټاپوګانو کې کیله، قهوه، ککو، ګنۍ، ډول ډول مرقبات، اناناس او همدارنګه سربېره پر دې ټوله جنوبي امریکا کې جغندر، کاند، کتان او ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پاملرنې وړ محصولات له جملو څخه شمېرل کېږي چې د امریکا د لویې وچې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمنو ګلاریز د کوونکو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په لایتني امریکا کې قانون او صنایعو په حق لولو چې په لایتني امریکا کې مالداري د جنوبي امریکا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر رول یې په دې برخه کې لوبولی دی. چې د دې له جملو څخه په خپله برازیل او ارجنټین ځانګړی ارزښت لري چې د هیواد په شنو او پراخو دښتو کې د شتوالي له امله څخه د رمو ساتنه کېږي چې مالداري په ځانګړي ډول سره لکه غواګانې، وزې ډېر رواج او هم دستور لري چې له سترو برخو له جملو څخه یې شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالۍ زده کوونکو جنوبي امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د قانون او صنایعو درلودونکي د نړۍ جنوبي امریکا د طبیعي منابعو له پلوه څخه یو بډایه لویه وچه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، ګازونو او هم چنان سره زر، سپینو زرو، مسو او اوسپنې کانونه په پراخه توګه سره پیدا کېږي. او دا سیمې د نفتو د منبعو د درلودلو له پلوه څخه د پاملرنې وړ ده. موږ تاسو په تېرو لوستونو کې ولوستل چې د نفتو زیرمې په خپله د حیواناتو د حیواناتو څخه منشا اخلي، هم د حیواناتو د منبع څخه منشا اخلي چې دا په خپله د زرګونو کلونو مخکې د ځمکې لاندې چې کومې د حیوانات د ځمکې لاندې پاتې شوي دي چې کله زرګونو میلیونو کلونو ورباندې تیر شوي دي، د هوا د تودوخې زیات فشار واردولو سره او هم چې نن د دې ترڅنګ د اکسیجن نه رسیدلو له کبله څخه دغه حیوانات یا هم دغه ژوي په نیپتو باندې بدل شوي دي چې په دغه لویه وچه کې په امریکا لویه وچه کې یا هم په جنوبي امریکا کې د نیپتو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کېږي. د دې ترڅنګ سره زر او سپین زر هم په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې د امریکا د لویې وچې په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. او هم چې نن د دې څخه د یو له هغو عملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل، د دې لویې وچې نیولو لپاره کله چې دی راغله د دوی یوازینی لامل دا و چې دی غوښتل د دې د کمیټي پلیزاتو لکه سره زر، سپین زر لاسته راوړي او د دې څخه ګټه واخلي. نو دوی په دې خاطر سره غوښتل تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي او سپینو زرو زیاتره کانونه چې دي ترنو زده کوونکو په مکسیکو او بوکی توکی د المونیم د تولیدات لپاره استعمالیږي چې په جامیکا کې د دې د نیپټو د صنعت ډول ډول قانون لکه د فلزاتو ویلې کول او په میسو کې مهم قانون لکه د چیری په هیواد کې د یادونه وړ له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په جنوبي امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنی حالت یې لوبولې دي. چې دغه ټوله قانون د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولې دي، نو له همدې امله څخه موږ تاسو ویلی سو امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه څخه وکولای شي چې د نړۍ په نړۍ کې یو له سترو زبرځواکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل شي. او که چیرې د امریکا دغه پراخوالي ته موږ تاسو متوجه اوسېږو، موږ ویلی سو نه یوازې دا چې امریکا یو د اقتصاد له پلوه یو بډایه هیواد دی، بلکې د دې ترڅنګ د پراخوالي له رویې څخه د نړۍ له څلورم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې خدای دې وکړي تاسو ټول ور باندې پوسی اوسېږي او د دې د اقتصاد په هکله معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي، یعنې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې د ځانونو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. ستاسو سوالونه تکراروم. درنو زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي بیان کړي، یعنې د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند نور باندې ولاړ دي کوم دي بیان کړئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا د غوره قانونو نمونه واخلي، یعنې په شمالي امریکا کې کوم غوره قانون موجود دي د حقوق او غوره قانونو نمونه واخلي. دریم سوال، درنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کومو شانو باندې ولاړ دي، یعنې د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کومو برخو پر کومو شانو باندې ولاړ ده؟ آیا هغه سره زر سپین زر دي، هغه قانون منبع دي، هغه کرنه مالداری ده؟ چې شته که هر څه وسیږي تاسو ټول درنه زده کوونکي به مطابق ځواب ورته پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. نور نو قدرمن زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې تاسو ټولو قدرمن زده کوونکو د نن ورځې د لوست څخه خوند اخیستی وي، یو څه مو زده کړي وسیږي او په یو څه پوسی وسیږي، تر څو وکولای شي دغه د لوست د نن زده کړي شان تر په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خوښ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تاسو ټول ته شوق غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدر منو کولای زکون کو زبرشنا هم خار تاسو ته یو زلبی هم شرق واس پېما د نه هم کول کی جغرافیا مزمن یو لسم لوستا خیلی د چی تاسو ټول قدر منو کولای زکون کی براتر او غوچور صحت مند او سړي او د صحت مې بم بتن تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست یو لسم لوست نو خیلی د چی د تیر ورځې لوست نو بم په پراو د کی ډول سره د ځان سره تکرار کړی او ذکر یو سیږي او نن ورځې لوست پر چم تو غوالي او مده سره راغلی اوسېږي. خوشو کولای زده کوونکو، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. زموږ تاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیا په حق لدی. همشنه نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسیا د جغرافي موقعیت په حق له او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. وروګل لیست د کونکو د لوست په پیل پښې بو کې لمړی موږ او تاسو د اکیانوسیا په حق معلومات ولولو چې اکیانوسیا څه ته وایي او د دې څه هدف نور څه دي. په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافي د کانون او صنایع او هم چنان د دې ترڅنګ د محصولاتي جغرافي په حق معلومات ترلاسه کړ. نو نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانوسیا په حق معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، اکیانوسا د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري، که څه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یا هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کرې د مساحت په دریو کې یوه برخه نیولې ده، یعنې د درو برخو کې یوه برخه چې ده هغه په خپله په اکیانوسیا پورې مربوطه ده. خو د اکیانوسیا ټاپوګانې چې دي له دیرلس میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ مساحت لري، یعنې د دې دغه کوم مساحت چې دی د دې پراخوالي درجه چې دا په خپل له 13 میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ دی. چې د نیو ګینیو ټاپو چې دی یا هم د فوف نیو گینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلینډ هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلینډ په هیواد په هکله هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلینډ هیواد په سلو کې د شلو د اکیانسي مساحت یې په برکې نیولی دي یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي، او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم پر هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي درنو زده کوونکو د جغرافي موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندي شوي دي چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدرمنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه چې ده په هغه پخپله د ملانزیا یا هم ملانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرښې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو له ډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي چې دا پخپله دغه برخه چې ده د ملانزیا برخه چې ده پخپله پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پورې مربوط ده. دغه پخپله د استوا د کرښې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګنده کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی سو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنان د دې تر څنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشاو ګلالیز د کوونکو، دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزي برخو کې یو شمیر نورې ټاپوګانې هم موجودې دي چې دغه یو شمیر نورې ټاپوګانې چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادیږي چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلینډ په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دی چې دا یې باید موږ او تاسو د دغو په هکله معلومات ولولو. او همچنان او اکیانوسا د جغرافیي ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوس کې د لندبل او تودوخې کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده، یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخې درجه چې ده یو ډول ده، او د دې اقلیم چې هم دی تود او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانوسي لومړني اوسیدونکي په هکله کچیرې معلومات لاسته راوړو. د دې لومړني اوسیدونکي چې و درنو زده کوونکو، په دې برخه کې د زرګونو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر، یعنی اکیانوسي ته شکل دي د اسیا څخه مهاجر سول، نو دلته د اکیانوسي ټاپوګانو ته دي کله راورسېدل، نو لومړني مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسي ته ځان ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پلر جوړولو امکان یې درلودل پولی ای جوړ کړی دی چې د سو بیړیو په اوږدو کې خلک لږ لږ په بېلابېلو ټاپوګانو کې استوګنې ځایونه خپلو ځانو ته برابر کړه. او بالاخره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکیانوسي له ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله او د ملانزیا د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر یې د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه. او د دې ټاپو د اوسیدونکي معمولا چې دي بېلابېل ژبې، دینونه او دودونه، دستورو، کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي، او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بېلابېلو نژادونو سره تړاو لري. د دې توکمونه چې دي بېلابېل دي، آن د ویل کېدای شي چې دغه پخپله د ملانزیا ځینې اوسیدونکي چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوي دي چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده، او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډمالی زیات کړي. سربیره په دې درنو زده کوونکو، د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو کوم مهاجرات چې ترسره شوي دي، د اروپایانو او آسیایانو هم خپلو مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړی دی، او دوی هم دغه اکیانوسي هېواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې اکیانوسا یو له غټو او لویو هېوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو، تاسو تر دې دم پرې پوه سئ واوسیږي چې اکیانوسا څه ډول هېواد یې، په څومره مساحت لري، او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خلاص د کوونکو زستا څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دا سوال ته به تاسو ټول درنه ځکونکو په خپل کتابچو کې ځواب یې سم دا اوس په خپل ځان سره نوٹ کوئ. سوال په دې ډول سره دی، درنه ځکونکو د اکیانوسی په ټاپوګان کې کرنیز حالت څنګه دی؟ آیا کله مو د دې په حق معلومات اوریدلی و؟ کوم شیری معلومات اوریدلی و؟ هم دا اوس ځواب په خپل کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنه ځکونکو کله چې تاسو لوست پاتې ورسېدی یو ځل بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوي، تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسی د کرنیزو حاصلاتو په حق معلومات درلودل او کنه. کله چې تاسو لوست پاتې ورسېدی څومره معلومات مو د دې په حق لاسته راغلي؟ درازو درنوز د کون کو بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو، ستاسو څخه ناری مننه ستاسو د جواب او کول څخه. اوس راځو د اکیانوسی د اقتصادي حالت په حق له معلومات لور. درنو که درمز د کون کو د اکیانوسی د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کیږي، ډیر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کیږي د هغو له غورو کرنیز محصولات له جملو څخه یو پختل چې دی ناریل دی. ناریل، کیلا او د جوړی رنګ میوه هم د دې ټاپوګانو د اونو د غوره محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی دی مختلف میوهګان لري چې مشهور میوه چې د هغه پختل هغه ناریل دی، کیلا ده او هم چې ډوډی ته ورته یو رنگ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغې ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یا هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کیږي او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي او خپل ژوند په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنی وختونو کې درنو زده کوونکو په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته سوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي او په اکیانوسی کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري یا هم په فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دو شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو د اکیانوسی د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یعنی په واکې د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو ځینې برخو کې چې اکیانوسی چې په خپل د دې ځینې کروندګر چې دي د خپل ځمکو خواندان چې نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي او هم چې نن دی په ګډه سره د خپل کرنیز حاصلات ته وده کوي. د اکیانوسی ډیر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي چې د دې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. هم چې نن درنو زده کوونکو د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پاتو زیرمې مخ په تمامېدو دي چې نو له دې کبله څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټن ګټه اخیستل کیږي او د قاني توکو له نظر څخه اکیانوسی چې د ډیر بډایه ټاپو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نیو کالندونیا کې کانډیا ده چې په سلو کې نوي صادرات یې په قاني توګه سره سرته رسول کیږي او فلزات یې جوړ کړي دي. په دې برخه کې هم چې نن قدرمنو زده کوونکو د اکیانوسی د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، وسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، هم چې نن د دې ترڅنګ مس هم له مهمو قاني توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ستر پرمختګ یې د دې په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسی چې ډیر غوره سرایه چې د هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم قوي کړی ده او لا یې هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو د اکیانوسی چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون اوبره او د قنصرو جوړولو له دې ډلې څخه دی چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیزو ساموګانو د ترکاڼۍ د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره او د ارکولو کارخانه په بکښې جوړې کړې دي چې مایکرونیزیا او د پولي نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپل د روپیایي کوچني بیډیو د اکیانوسیایي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو نو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیړیو څخه چې هغه بیړۍ د دې په مهمو بیړۍ دي او کچیرې تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسېږئ ډېر ښکلی بڼه لري چې د دغو بیړیو څخه دي د یوه ځای څخه او بل ځای ته د سامانالاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اکیانوسي خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیړیو او هوایي الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یوه هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړي. نو خوږو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اکیانوسي په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسي ټاپو مو وپېژندل، همچنان اقتصادي حالت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. نو دوه سوالونه دي چې تاسو دغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اکیانوسي د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال، که درنومنه زده کوونکو، د مایکرونیزیا لغت څه وایي؟ یعنی مایکرونیزیا معنی څه؟ د دې څخه مطلب زموږ او ستاسو د څه دی؟ نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي وي او په آینده وخت کې وکولی سي چې دغه معلومات نن ورځ ستاسو زده کړه له خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، قدرمنو زده کوونکو، ښه وخت درته غواړم. په لوی څښتن تعالی مو سپارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیک، هیله او احترامات تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې تاسو ټول به راته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. زه برېښنا غمخوار یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د لسم ټولګي جغرافیه مضمون یولسم لوست ده. درنه او ګلالي زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې یولسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو عبارت دي له: لومړی د هریرود حوزه، دویم تړلې حوزه، درېیم د افغانستان د نفتو جهیلونه، او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. ده څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو، البته د یادونې وړ ده چې ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له نن یوې مسپې څخه پیل دی، بیا تر یو سلو څوارلسې مسپې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست ته پوره دقیق او متوجه اوسېږئ. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع د هریرود د حوزې په هکړه ده. لکه څرنګه چې تېره ورځ په لسم لوست کې موږ او تاسو د افغانستان د امو حوزې په هکړه، د امو د سیند په هکړه، د دې تر څنګ موږ او تاسو د کندوز د سیند په هکړه او همچنان د هلمند او سیستان د حوزو په هکړه معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ او تاسو د هریرود د حوزې په هکړه معلومات خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، هریرود د حوزه چې ده د افغانستان شمال کې شمال لویدیځه حوزه کې ده چې د هریرود په دغه حوزه کې د نفوسو د میشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوی دی. ځکه دغه حوزه کې اوبو موقعیت دی، نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلاتو ته ښه وده ورکړي او کرنیز حاصلخیزې ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه یې د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې میشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلی شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو پراخوالی اندازه چې ده نه دي 0.3 کیلومتر مربع ته رسېږي. او د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، د دې سیمې یا هم د دغه حوزې اوږدوالی چې دي 850 کیلومتره مربع دي کیلومتر ته رسېږي، چې یو له سترو اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان د اقتصاد په پیشرفت کې ستر رول لوبولی دي. درنو ګلالیز د کونکو د دې تر څنګ د هریرود سیند په حق له معلومات ولو چې د هریرود سیند هم چنان د افغانستان د شمال لویدیځ یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کونکو لومړنۍ مرستیالان یې د لال سر جنګل او همدارنګه د دې تر څنګ د سنګال په نامه سره سنگل آب سندونه دی چی د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند لومړنۍ مرستیالان چې دی د لال سر جنګل دی سنگل آب سندونه او د بابا غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دی بیرته د چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یو ځای کیږي چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي. او د دې تر څنګ د قطاب او شلان په نوم باندې مهم مرستیالان یې د مروه په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي چې دا یو کوچني کوچني مرستیالان چې د غټو د دې سیند څخه یا هم د دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي چې هر روز سیند چې دی درنو زده کونکو که چیرې ستاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شئ چې هر روز د هرات له ښار څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي او د هرات په ختیځ ساحه کې د کرهس سیند ښي لوري ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کیږي، هر روز سیند سره یو ځای کیږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی او هر روز پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله او بیا له ذوالفقاره څخه تر سرحس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده چې هر روز تر او بی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلالیز د کونکو بل برخه چې ده د مرغاب سیند دی. د مرغاب سیند هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې ده د حصار د غرونو څخه اخلي چې پخپله د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې تر څنګ قدرمنو زده کونکو دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 4500 کیلومتر مربع دی د ټولو هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15% برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومتر ته رسیږي چې د مرغاب سیند ډېر مرستیالان چې مشهور مرستیالان دي د قودیان او خربیدی دی چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سند سره ګډیږي چې د مرغاب تر امریکا چاکو پورې او په ورزمک کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ قدرمنو زده کونکو سمره ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په حقله معلومات ولو، یعنی د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سندونه د لوړو او غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي چې موږ او تاسو ویله زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېره کېږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کېږي نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي چې یو تړلې کلا یې ایسار کړې ده او هغه هیوادونه د نورو سیندونو سره یو ځای کیږي چې دغه ډول سیندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سیندونه چې دی په خپل هغه سیندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي، د دې اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي، خو هغوی بیا بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایساریږي یا هم بندي کیږي چې د هیواد د نورو سیندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د دې اوبه د نور سیندونو سره یو ځای سپ نو دغه ډول سیندونو ته موږ او تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ او تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکولی شو، د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو ښه بېلګې نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ او تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د غزنی سیند دی. د غزنی سیند پخپله سرچینه د غزنی په شمال کې پنځوس کیلومتر واټن او څلور زرو متر لوړوالي څخه د چې له سرچینې څخه تر غزنی پورې د سوسنګ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو له سترو اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو 2300 کیلومتره مربع دی. د غزنی د ښار 40 کیلومتره شمالي لوري ته د 15 مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شوی دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې یعنی د هغه د دوران په مهال کې د 15 مترو په لوړوالي جوړ شوی و چې له 60 څخه تر 25 میلیونه مقابل متر پورې د اوبو د ذخیرې یې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زده کوونکو کله چې د د چوغتو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر تېرېدو وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شمال څخه تیر شي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 115 کیلومتره ته رسیږي او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتره مربع دی. لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه همشنان د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د بلحاف دی بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه یې تر آمو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنې دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د دای مر داد سیند دی، د بندي امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خانقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د آریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وه چې له 25200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 40 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوي دي چې سرچینې یې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنې د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تېرېدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کیږي. کله چې میمنې سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسیا د سیند سره دی یو ځای کیږي. در دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد سوی دی چې د کیسیار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیره بیا په پرسرلي کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې ښار ته رسیږي او هلته په شګلونو دشتو کې ننوځي چې د دغو سیمو په اوبه په پرسرلي کې زیات اقتصاد دی اهمیت لري. ځکه چې دا پرسرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په هکله لولو چې دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو جهیلونه هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې څلور خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړو اوبو په هکله موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان د جغرافیې علم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډېر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامنځته کړي دي. نو موږ ویلی شو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي هغه په خپله لومړنی جهیل چې دی د سیستان هامون په نامه سره یادیږي، بل د پوزک هامون دی، د سایبر هامون دی، ولاړې اوبه دي، ګودزرا ده او همچنان ناروی دشتې له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړې اوبه دي، د امیر بند دي، زرکول جهیل دي، چکمتین جهیل دي او اخرنی جهیل چې دی هغه په خپله د شیبا په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پرې پوسیو اوسېږي. د لوس په راتلونکي برخه کې د وچکالۍ یا هم د اوبو د کمښت په هکله لولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو وچکالۍ یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبیعي او پیچلو ښکارندویو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي. که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري، خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بله وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې که چیرې واوسیږي، که هغه باراني سیمې واوسیږي، که هغه استوایي سیمې واوسیږي، مدیترانه سیمې واوسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ سوي دي چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځمکو په هکله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. لوس په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، لومړنی سوال د هاري رود حوزه تشریح کړي، دوم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. در افغان
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.